حکومت څخه د عاجل مرستو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په ټول نورستان کې د تازه طبیعي افاتونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو او د خلکو د غوښتنو په اړه له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرانیه ولایت دی چې هر کال د سیلابونو راوتلو له کبله پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي.
په راتلونکو څو شیبو کې 15 دقیقې بحث درته لرو چې زموږ همکار عصمت ساروان به له خپلو میلمنو سره د ایران او پاکستان د کډوالو په ستونزو بحث وکړي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي بې اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ ی احمد نن پر ایک شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه نو په ډیری هیوادونو کې د پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان له څو هیوادو پرته په نوره نړۍ کې استازولي نه لري. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو دې اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي آسیا د څانګې مشر سنجیویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنګیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت ځپلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حمله پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې ده چې د اشغال شوي کولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکی ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدال شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندي پکې حمله پکې شوې وه ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي پرېښودلی. تمه ده چې مسعود پزشکیان نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 1.5 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت پلاوی په ګډون د یو شمېر هیوادو استازي هم وربلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی 13 پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې له لویدیزو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. د زړه جراح 9 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2 پړاو کې بنسټپال کاندید سید جلیلی ته ماتې ورکړه.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په وروستیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بې اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا 6 لک افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو لاري زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان لا ډیر افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډیر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري همدارس د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل البته میاخیل سره خبري کړې دي په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې سب شوي خبرې دي. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د ایستلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ټولو درنو همکارانو، معزز او مهربانو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه اله افغانانو سره ښې اړیکې درلودې، خره صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په ځینو پیرونو کې ځینو ادارو یې مرستندوی رول لوبولی، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي ځینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوې کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې، د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسایل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بېوزلي او بېچاره افغانان دي چې همیش د پاغې هیوادونو کې د پولیسو او استخباراتو لخوا پراخ ځورول کېږي، نیول کېږي، او له هغوی نه د یوې سیاسي حربې په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست. انصاري صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر اوږدې نه شي، ستاسو که لنډ راته ووایئ چې د پاکستان او د ایران هدف دا چې اوس یې د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېر یې بې حده زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې نور ځان ترې خلاص کړي؟
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو ته واضح کړم چې یو خو دغه بېچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي، او په ډېرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامي ګټو دپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګو لرونکي دي، چې هغوی نه یوازې دا چې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس هم کار روان دی چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران
کې ما زما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاکار ښاغلی میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده، او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نه شي. موږ تاسو شاهدان یو چې زموږ ساسي هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاق سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې موږ دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې د بشري حقوقو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنیوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشهور ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح ای او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او IOM سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاغلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان، هغه افغانان چې مهاجر دي په دې په خپل په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نشته چې دوی دفاع وکړي. ټولو ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی. دغه خبرې ته خو څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو. تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوي وو او له دې ځایه د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغو هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواده مغزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري نو د دې مټ د دې هیواد ترقی او آبادی د پاره مټ او بازو خو لري. د دې هیواد د رغونې په نور نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. که دا موږ او تاسو محاسبه کو نو دا میلیاردونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغې هیوادونو د ترقۍ او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کېږي. خو بېوزلي افغان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو او میرو کې وینو، دغه اوس په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې څومره فرار.
ډیر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویل دي چې تر ټولو بهرنیانو کې تر ټولو زیاته پانګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیږي، او دا هغه پیسې دي چې له افغانستان ایستل شوي دي او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو که د ایران دی که د پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همداراز د ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حملې وشوې د خلکو له لورې، او دا اول ځل نه دی، په ځلونو دا کار شوی دی. اما داسې معلومیږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسي ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هېڅکله موږ نه دي اوریدلي چې خلکو دې په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا یې د چا په کور حمله کړی وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستانه. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، و په ایران کې اوس نه له پخوا هم دغسې ځینې خوځښتونه یا ځینې انفرادي حرکات وو، حتی د افغانانو د وژنې تر کیسونو پورې، د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاراکونه کوي، بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنې په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
دا کار به په دواړو خواوو کې وي. یعنی افغان که چېرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو هلته مسله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډېر نږدې دي، په که بلوچستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسایل نشته. هلته کله ناکله ډېر تاوتریخوالی رامنځته کېږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تلاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیع خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډېره کرکجنه وضع لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کېږي، په ایران کې هم دغسې وضعیتونه دا، مګر په هغه لوړه کچه دې چې یو ولایت ټول راوتلی یا په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه وي. دغه چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دی، چې
سلامت اوسئ کوروادن. له ښاغلي میاخیل څخه مې بله پوښتنه دا وه چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره دوی داسې یو منظم لازمه ستراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې لپاره ځواب وایي. البته که د دوی د سرپناه مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته لومړیتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولي په افغانستان کې چې دغه مسله نوره هم پیچلې کوي. او زموږ او ساسې هیوادوال چې بیرته راستنیږي، واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې هلته عملي شي. د دوی لپاره د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته د دغې مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله، دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان دپاره. زموږ دغه ډاک ازمکه، البته دا دښتې، همدغه دښتې باید پر کډوالو وویشل شي او دوی لپاره یو نمره ځمکه ورکړل شي. دا خپله یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې. زموږ او ساسې د دغو، یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډېره ښه استفاده کیږي، خو چې دا که دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغل انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب هغوی ته د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر څرګند کړئ، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلی دي چې لکونه کډوال راغلي دي، د هغوی وضعیت څنګه دی او دوی ته د جذب او د کار شرایط شته وکنه؟
لباد امر غلنا ما مخکې اشاره وکړه چې ډیری افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت له وجې یا د نشتون له وجې یا د اقتصادي رکود څه چې د اقتصادي سقوط له مخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي، حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري. خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دی، او له ولس سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې د رسمي طرحو لمخې د شته حکومت لراس تر قائدې لډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارت مقام دی که د غراز د خاروالیو ادارې دي که الوند وزارتونه دي لدوی سره خبرې وکړي بحثونه هم وکړه تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې هغه څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالره چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلورو دیوالونو په توګه د افغانستان ولس خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغونډ شي، هغه څه امکانات فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسو فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سلو شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په دریو تیرو کلونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بېرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوي ځمکې په څو کټګوري دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي. په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریبه ځمکې غصب کړي، هغوی سره څوک پوښتنه نه
کوي. هغه ځمکې چې راخلاصي کړي دي، یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی اختیار یې په لاس کې اخیستی دی، هغه ځمکې خو حداقل همدغو خلکو ته وسپاري چې هم یې وکړي هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا اوس زما یوه طرحه د لاس لاندې ده او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوی نه کرکیله په شوی نه ترې استفاده شوی، دغه راځي لطفا چې د دې نه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپلې ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپلې لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي. که یو څوک پنځه زره افغانۍ لري، که لس زره لري، که لکونه او میلیونونه او میلیاردونه لري، دغه پانګه او دغه مټ او بازو او دغه فکري قوت یا ظرفیتونه باید فرار تفری نه کړو، بلکې نورو ته زمینه مساعده کو چې نه یوازې موږ افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پانګونه وکړي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، له امریکې د هیواد د کرنې د عبداتو د کلتور د تمدن پروفیسران راغلي، دغلته موجود دي. د نورې نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان انیان او اروپایان لري، مګر دا ده چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي، زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ نه اخیستی دي. له بده مرغه
سلامت اوسې انصاری صاحب. مخکې مولا تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی، همدا پوښتنه مې له ښاغلي میاخیل څخه هم کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسي هیوادوالو باسي، یو دلیل خایدا وی چې دغه دواړه هیوادونه داسې فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري. خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ او ساسي هیوادوال کل سناسه فزیکی امنیت لري، خو رواني امنیت هلته نشته. د دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. د دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
اثر یې په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو که غدي ملګرو ملتونو کډوالو لوی اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي. فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمې شوې دي او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي نو دغو دوو هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بلکل دغه هم یو مسله ده چې دا د هغوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده د هغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي وو. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستي وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډېری د مجاهدینو له بریا وروسته خالي شوه، خو هغوی پیسې اخیستي وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډېری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایې ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړې چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه ډبلیو ایچ او یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که آی او ایم ده، که یونوچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ورباندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یوه سیاسي او اقتصادي جفه ده.
کور ودان د افغانستان د ولسي سياسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخواني سلاکار حفیظ الله میاخیل هم مننه کوو چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.
زمان درمان خونه پزړه مې والے